تواصل معنا.
بله سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی با شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و توجه کنید به تازه ترین خبرها. سرخط خبرها. سخنگوی والی هلمند میگوید عملیات تصفیه‌ای در تقریبا 2 کیلومتری ولسوالی ناوه روان است. پلیس تایلند میگوید در چند انفجار 4 تن کشته شدند. و با ادامه درگیری ها در شهر حلب سوریه، مقامات روسیه میگویند به مفکن های این کشور مواضع داعش را هدف قرار دادند. با این خبر آغاز میکنیم که انفجار در ولسوالی میوند قندهار 4 کشته بر جای گذاشته است. انفجار صبح امروز در ساحه شلغمه میوند در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت که ماین در کنار سرک از سوی مخالفان مسلح جابجا شده بود. او افزود که تحقیقات در این مورد جریان دارد.
شیدان در هغه سیمه د شلغمی د سیمه مسجدون کې د ملکی کسان دي شیدا پولیس او د امنیتي ځواکونو فلچن جریان لري. خو تر دنګوري پوری څوک د پیش په تړاو نه دي نیول سوی. خو دا وخت نا وخت د دولت مخالفینو کار دی چې اکثره وخت د سړک ته غاړو مینونه شخوي. غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي. خو اکثره وخت ملکی خلک د دغو پیشو قربانیان کیږي.
صمیم گفت که قربانیان همه مردان هستند. سخنگوی والی هلمند میگوید عملیات نظامی در تقریبا 2 کیلومتری ولسوالی ناوه روان است. و مرزواک در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت ولسوالی اکنون خوب است. او میگوید وضعیت در ولسوالی ناوه نسبت به گذشته فعلا عادی است. مشکل موجود نیست. نیروها مشغول انجام عملیاتند. پیشرفت موجود است ولی عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. زواک گفت نیروهای تازه دم در پهلوی ولسوالی ناوه در ولسوالی نادلی هم مشغول عملیاتند. ناامنی‌های تازه در هلمند صدها تن را از خانه هایشان بجا کرده است. یک مقام غور میگوید انتقال تجهیزات و مواد به نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پسابند دچار مشکل نیست ولی مردم محل با مشکل روبروستند. عبدالحی خطیبی به رادیو آزادی گفت که مردم عادی با خطر قحطی روبرو هستند. سخنگوی والی افزود
نیروهای هوایی فعلا در میدان هوایی هلیکوپترهایشان وجود داره. هر ساعت و اینا پرواز دارن به ولسوالی پسابند اکمالات خود را عمل کنن. مردم محل و مردم منطقه و مشکلات گرفتار هستن که به قلت مواد خصوص با مواد تسخین یعنی در قسمت گاز و یک مثال اینا مشکلات عمده و اساسی دارن. چرا رای زمینی مسدود است؟ اداره محلی پلان دارد که به زودی راهی مواصلاتی را هم از طریق زمین باز کنه و امنیت در ولسوالی تامین نماید.
پیش از این گزارش ها حاکی از آن بودند که نیروهای مستقر در پسابند در محاصره هستند. اما سخنگوی والی غور گفت نیروهای امنیتی 2 پوسته در مناطق جنگجای و مدیرا را دوباره به دست آوردند. ولسوالی پسابند از چند روز به این سو شاهد درگیری و ناامنی بوده است. در بازی‌های المپیک ریو امروز و فردا 2 بازیکن افغان اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهری در برزیل در مسابقات دوش 100 متر اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد آمادگی‌هایش گفت:
بین 206 کشور رقابت می‌رم. به مدت زمانی که ما تامین کردم در مسابقات ریو فقط 4 ماه بوده، بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون شرایط روحی و مالی مناسب. امیدوارم که بتونم این رکورد خوبه بر کشور ثبت کنم.
در مسابقات المپیک ریو 2016 3 افغان سهم گرفتند. در پهلوی کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر، توفیق بخشی هم در مسابقات جودو اشتراک کرد ولی در مسابقه دیروز از حریف پرتغالی خود شکست خورد.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه‌های پاکستانی از کاهش شمار افغان‌هایی که از راه تورخم وارد پاکستان می‌شوند خبر می‌دهند. روزنامه‌های The News و Express Tribune پاکستان به نقل از رحیم الله محسود، نماینده سیاسی لندی کوتل، می‌گویند که شمار افغان‌هایی که از راه تورخم وارد پاکستان می‌شوند از 15,000 نفر به 1,000 نفر کاهش یافته است. پاکستان دروازه را که در تورخم اعمار کرده و روز چهارشنبه برای رفت و آمد ترافیک باز کرد. پاکستان پیش از آغاز کار بالای دروازه در تورخم ورود افغانهای بدون ویزه از این دروازه را ممنوع ساخته بود. پلیس تایلند میگوید رشته بمب‌گذاری هایی که جان 4 تن را گرفت سبوتاژ محلی بود نه یک اقدام تروریستی. انفجارها در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و صورت ثانی رخ داد. هنوز معلوم نیست که کی در عقب این انفجارها بوده است. با ادامه درگیری ها در شهر حلب سوریه، مقامات روسیه میگویند به مفکن های این کشور مواضع داعش در شهر رقه را هدف قرار دادند. فعالان سوریه میگویند در حملات هوایی روز گذشته روسیه در اطراف رقه حداقل 20 غیر نظامی کشته شدند. حملات روسیه در سوریه در حال ادامه دارد که مسکو و انقره روی همکاری های مشترک در سوریه توافق کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر اخیرش به روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره هماهنگی بیشتر میان دو کشور در جنگ سوریه توافق کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید امروز روزه از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.
جوانان
برنامه ویژه به مناسبت روز جهانی جوانان.
بله، به برنامه ما باز هم خوش آمدین. من تمیم اخگر و همکارم میرویز امینی امرای شما در این برنامه خواهیم بود. در این یک ساعت از چهار زون کابل، از ولایت هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار همکارای ما را روی خط تلفن داریم و اونا هم از چهار زون شماری از جوانان را گرده هم آوردن و از اونا در مورد مشکلاتشان و چالش های فرارایشان پرسش هایی دارد و اونا هم مشکلات خود میگن. در ابتدا از ولایت هرات آقای صابر را داریم. بله صابر صاحب بفرمایید.
بله صابر صاحب مهربانی، سلام علیکم.
سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی.
بله بفرمایید صابر صاحب، برنامه شما میتونید آغاز کنید.
برنامه را از روز جهانی جوانان در افغانستان دنبال میکنم.
بله میمان
مشکل موضوعی که مالی خیندری کانتالگه صورت بکنیم سرامون از چالشگاه و پیشتفایی که جوانان در کانتر صورتی باشتن بسیدوهر بازی کناز جوانان در نمان ما خواهیم داشت. موضوعی که بیشتر رو از این تمرکز خواهیم کرد این که مقامات محلی در ولایت هرات از حضور پررنگ جوانان در ادارات مختلف دولتی دیدی در رهبری این ادارات از این جوانان صورت میکنم که گفته شده بیشتر از 70 درصد از جوانان در دست ادارات دولتی در ولایت هرات قرار دارند. این موضوع و سوالاتی که در این بخش مطرح خواهیم کرد با حضور مهمانان ما عبدالوهاب صدیقی استاد فنی ژورنالیسم و تنظیم هرات، همچنان خانم معنا سرود عامر اسبق جوانان و مسئول کنونی مکتب دولتی هرات قدر خواهیم گیرید. نخست خوشامدی بگیم حضور مهمانان گرامی در بخش کنونی.
در
هم تر بود و جوانان به بیشتر درست قدید که از افراد موسیم از اونها به همان افراد باسته شده ایجاد میشه از اونها استفاده کنن. حالا وجود از این افراد به جوانان میتونی چی تقیرات در سفر درست بردسیم بودی بگیرد؟
متشکر از شما. آن خیلی خوب از مطرح کردن طوری که خود شما یادآوری کردید ما در جامعه سامسالار زندگی میکنیم عنوان پرستالار به جامعه که جامعه ما اصلاح میکنم که در او اولویت نظر و اولویت امور به سامسالار سپرده میشه و زمانی که ما در هرات مشاهده میکنیم به تعداد زیادی از ادارات دولتی خصوصی فرهنگی و ادبهای خصوصی به جوان ها سپرده شده به بسیار خوشبختی و به امیدواری هست که هرات به عنوان یک الگو برای سایر ولایات در نظر گرفته بشه و سایر ولایات هم اعتمادی که این ولایت به جوانان باشه در مورد اینها در نظر بگیرن و تلاش بر این بشه که کسان جوان وارد ادارات بشن و از این سری تلاش برای تخصصگرایی در ادارات مختلف و برای اعتماد در واقع به نفع جوان مسلمان آنچه که حدود جوانان میکنه دوران تحلیل وارد ادارات بکنه دیدگاه جوان از اینها هست دانشگاه های امروز که تحصیل در واقع
صابر سب با معذرت صدای ما را میشنوین صابر سب صدای ما را میشنوین خب میشه همکارای تخنیکی ما میگن که مایک اگر نزدیک به میمونا بگیرین چون صدای شما واضح معلوم نمیشه بسیار صدایتون پخش است میشه مایک نزدیکتر بسازین آها دوام بتین
حضور جوانان میتونه بسیار مؤثر باشه و ساختار ادارات دولتی به شکل نو و جدید درست بکنه زمانی که مدیرهای جوان جای خود خود به مدیرهای سرانسال جای خود خود به مدیران جوان میدن مطلقا تغییرات در سیره ایدیت میتونه تغییرات اساسی درست بکنه در خود امو ادارات دیدگاه‌های جوان بیشتر تاکید داره بر در واقع کاهش فساد نظاری در ادارات که ما بسیار بزرگ استفاده بکنه به در واقع تصفیه امور اداری و همچنین خود جوانها میتونن نیروی جدیدی باشن کنار هم دیگه و با سمتها با دیدگاهها و با برنامه های خود که میتونن اصلاحات بسیار بهتری در جامعه ببینن
کشوری به صورت من استفاده در درس جوانان مطرح شده شکایات از این زنان و دخترای فارغ التحصیل از هم از تمرینهای مختلف در ولایت هرات مطرحه که بودی کار چون که نام همساسین برای از اینها مساعد نشده چی فکر میکنین رابطه با حضور زنان در ادارات مختلف جا بدید
زمانی که ما شما از جوانان صد به جوان صحبت کردیم و یادآوری کردیم که اعتماد زیادی به جوانان شده خب تاکید ما شما سر آقایان جوان بوده سوال خیلی به جای در انسان همچنان در جامعه ما اعتماد به زنان بسیار کمتر هست نسبت به خیلی جوامع دیگه و توقع زنان هم مطلقا به همون اندازه کمتر هست اما تمخه زیادی صورت گرفته شده به کمی از زنان جوان وارد ادارات دولتی شدن در پستهای مهم دولتی شروع به کار کردن اما همچنان تلاشهای صورت میگیره ولی به طور کثیر از این تلاش ها در دست زنان به شدت مواجه میشه به خاطر اینکه اگر قرار هست که جوان هم اعتماد بشه اولویت به جوان مرد داده میشه با تعداد زیادی از خانمهایی که با تحصیلات مناسب و تجربه کافی برای گرفتن یک دست بالا وارد ادارات میخواهند بشن و پروسه رقابت وارد میشن و تلاش میکنند که جاهای اصولی وارد سازهای دولتی بشن با شکست مواجه میشن متاسفانه احساس فکر میکنم ما نباید همی در اوضاع فعلی توقع داشته باشیم که اولویت همیشه به خانمها داده بشه اما
ایرات ولایت کې موږ به اوس کوښښ وکړو تخنیکي همکارانو کومک غواړو چې موږ له قندار سره وصل کړي خبرونې ته به دوام ورکړو او د خپرونې په لړ کې به د هیوادوالو ټلیفوني تماسونو ته هم ځواب ورکړو اګر څه په دې چې کېدای شي به ځوانان د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکی وای او موږ میلمانه موږ رخصت ورکړو ګر څه میلمانه کې نسل موږ سره موږ فکر کوو چې باید له ولایتو سره سم ځکه دې خبره درې میلمانو چې موږ تلیرات نه راتللې اواز لک خراب راته نو کوم تماس به ځواب تلفون به بیا هم اعلان کو پدې چې ایوادولم کولې شم دغه شپه موږ سره تماس ونیسي 0995 40 15 40 او دوه مشمیرم ده 0992 225.
بله ما هم باز تکرار میکنم 0799 20 35 40 0700 822 755. امروز روز جهانی جوانان است و شما میتونین با تماس با رادیو آزادی و پیام های خود بتین و در این حال این روز برای همه هموطنان دیگرتان تبریکی بگوین. ما ممکن تا لحظات بعد از ولایت قندار هم تماس داشته باشیم و ای که جوانان قندار با چی چالش های مواجه هستند و با سپری نمودن چی مشکلات فعلا به سر میبرند از اونا هم پیام های خواهیم داشت و نظریات اونا را خواهیم داشت. در کل نشستی که تا به حال داشتیم نتیجه شی بوده که حکومت اکثر جوانان از حکومت تا بکنون ناراضی هستند و فعالین مدنی هم که باید کارهای را میکردن تا کنون نکردن.
بله
یک شنونده را روی خط داریم. بله سلام علیک رادیو آزادی بفرمایین. بله سلام علیک صدای ما را میشنوین؟
بله سلام علیکم تاسی او تزادی را دو چلو آریدون
کنم. علیکم سلام رو بخیر آقلی زان بدی معرفی که
او منه نه عبدالکبیر تکین سره خبرې کوي.
عبدالکبیر جان لکم ولایت نه
او د زابل
او تدې ځانونو پاستازي ته بلته موږ سره خبرې کوي او کنه د ځان پاستازي ته
لږ په ټول کې د ځوانانو په ستونزو باندې وځه کې زمي نه زبر ورکم
د زابل د ځوانانو په نوم ده. او د زابل د ځوانانو ستونزې ډېرې په کومه برخه کې دي؟
بله او منه نه کو ګورو شغل یمنی چې په تیر حکومت کې پیسې ساتو یعنی په ټول کې امکانات موږ درلودل چې د ځوانانو د څنګه د دایمي حل لپاره موږ یو تګلارې یو طرحه او یو څه جوړ کړی وای چې دا غوښتل دي د دایمي لپاره حل شي وای او ځوانان نن په دغه اندازه چې نن د ستر راز او پیوان دي نه وای اخته. تاسو ګوري د افغانستان د نفوسو ډیره برخه مخوبت وختانه د ځوانانو د انرژي څخه د ځوانانو د لایقات او استعداد څخه پرنسپاتا ده سره کله چې ملي والی حکومت راوي د کمپاین په شبکې ځوانانو ته وعده کوله چې موږ د ځوانانو لپاره یو جلا وزارت جوړ کړو خو هغه وزارت په عمومي ځای باندې ودرې آیتا چې په 3 ساعت کې د مونیت سره دی وزګه ده چې موږ د امکانات نه لرو ودونی بودی چې څه لرو او په دې ورخه کې لازمه توجه مشته نه ده کړې چې په امکاناتو خلاص کې لرو هغه مو ادي په مصرف سره ولې چې په ځینې ولایتونو کې اوس موږ عملا ځوانان وینو. یو ډېر لوی ستونزه چې بیکاري ستونزه ده نن سبا چې په افغانستان کې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تر هغه لاندې خو ته ځوانان په ځینې ولایتونو کې د اول درجه راتلو.
بله ډېر مننه نظرم دی وخت نظرم دی وخت ډېر مننه دلته سنور خوشاله اوسې کې خیر
اوسې. امینی صاحب اول درجه ولایتونو څخه روان دي. په ځینې دریم د ټولنیزو کلمو ډیر ځوانان وینو چې ډیر وخت په سیاسي مسایلو کې د خاموش شي چې حالت خوره کوي. خپل موقف نه اعلانوي. خپل موقف نه نیسي په مدني ټولنه کې برخه نه ځکه نه پرته کوي. دا ځوانانو هم د خپل امن څخه ولا ستونزه بوله.
بله خو دا ستونزه مخکې د مدني ټولنې فعال هم یاد کړل چې ځوانان هم وایي ډیر په دې مسایلو کې کار نه پیدا کوي او خپل حق وایي نشي غوښتلی. رښتیا هم ډیر من د تاسو نظر نه خوشاله اوسېږي. خبرمن دوستانو را ګرځو مخکې ولا وکړل چې قندار ولایت سره موږ اړیکه ان شاء الله برابر شول او سمدغه شیبه قندار سره موږ وصل یو صادق رښتینی موږ همکار هلته میلمنو سره ناست داود قندار د ځوانانو ستونزې به موږ او تاسو سره شریک کړئ. رښتینی صاحب سلام علیکم.
سلام
رښتینی صاحب ناګه موري سلام علیکم.
کار د چمبر سفیر څخه مننه. بله
بله بله مهربانی وکړه وای داوم وکړه خبرته
ځوانان وای چې د کندهار ځوانان وای چې په تیر 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای شي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی رامنځته کی نه دي تر سره شوی. نو موږ نن د ځوانانو د نړیوالي ورځې په مناسبت په دې لاند باس کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغان حکومت په دې نه دی ځوانیدل چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. زما سره دلته میلمانه دي احمد شاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان. بی تم سره اغلاس وایم په فایل کې به عثمان صاحب څخه پوښتنه وکړو چې ستاسو په نظر د بیکاری څخه وروسته دلته په کندهار کې د ځوانانو نورې کومې ستونزې دي؟
سلام، تاسو ته وړاندې کوم از احمد عثمان دغه دي. وروسته له دې د ځوانانو خو اصلا اساسي مشکل د بیکاری په د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې زه چې فکر کوم دا ډېر دی، ځکه ډېر دی چې د ځوانانو دپاره باید چې یو مشخصه اداره یا یو مشخص وزارت وي. کله چې هغه وزارت وي نو د ځوانانو ستونزې تقریبا تر یو ځایه پورې حل کېږي. بل دا خبره چې ځوانان دوه قسمه ځوانان دي، یو هغه ځوانان دي چې د پانتونه څخه بېکار فارغه شوي دي، ډیګریانی په لاس کې، شهادتنامې په لاس کې لري، هغه باید د حکومت مجبوره مکلفه دی چې غمې باید وخوري، دوی ته د کار زمینه برابره کړي او دوی ته کار پیدا کړي او دوی ته په تجارتي سکتور کې، خصوصي سکتور کې، په کمپنیانو په دغه کې، په فابریکو کې دوی ته کار پیدا کړي، د دولت د خوا څخه، د دولت د دواړو د سکتور، د خصوصي سکتور او د دولت د خوا څخه باید دوی د دواړو خوا څخه باید حمایه سي او په ضمانت باندې دوی ته یو کار پیدا سي. یو هغه ځوانان دي چې د فارغت په دوره کې دي، یعنی په پانتونو کې دي، د تحصیل په دوره کې دي یا په مکتبو کې دي، هغوی کوشش کوي چې باید دوی ځان ته کار پیدا کړي او خپل تعلیم او تربیه وکړي. هغه نسي کېدلی ځکه چې د هر ولایت څخه کمیټې شته، هر ولایت څخه خپل پانتونونه لري، خپل لیلیه لري. دولت باید دوی ته یو مشخص معاش وردغه کې په لیلیه کې چې هغه د دوی د صابون او د یو شامپو د یو د دوی خرڅ او مصارفو دا ور برابر کې چې هغه دوی یا خپل روزانه ژوند په مخه په پانتون او په لیلیه کې پر مخ بوځي. نو یو هغه دغه دی، یو هغه ځوانان اوس کوشش کوي چې د خپل تعلیم په دوره کې او سیاست داخل شي، کوشش کوي په فیسبوک کې تاسو ویني، په دغه ټولنیز ادارو کې تاسو ویني چې زموږ ادارو کې بدبختانه دا ټولنې او دا حزبونه ډېر سول او په دا ټولنې کې د ټولنو څېړنه نه کېږي. په ټولنه کې داسې ځوانان راټول کې او د هغوی په مغزو کې ناوله د شیانو پیچکاری کې دا خپل هم د دولت سره د ځوانانو یو قسم لرې کول دي. د دا ټولنو چې هغه یو ټول دا ټولنې ادارې ډېر دغه کې بیا د هغه بعد دغه دی ازبونه دي او دا زموږ دشمن کوشش کوي چې د زموږ سیاست لکه پاکستان او دغه انډیا غوندې زموږ په تعلیم او تربیه کې، تعلیمي ادارو کې د سیاست ورننه باسي، د پانتونو تعلیمي ادارو کې، او دا ډېر بد اغېز لري زموږ په یو وخت کې. تشکر، سلامت.
بل پښتنه به له همدم صاحب څخه وکړو. ځوانان وایي چې په ادارو کې چې څوک په راس کې وي خپل خپلوان او دوستان راټولوي او هغوی ته د کار زمینه برابروي، خو هغه ځوانان چې څوک نه پېژني بېروزګاره دي، دغه ځوانان معتاد کېږي، غلاوې کوي او یا هم قاچاقبران جوړېږي. آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟
لومړی سلامونه. یوه لویه ستونزه عموما په اداره کې بیوروکراسي، کاغذي سیستم او هم سلسله مراتب ده چې دا یو غټ چیلنج دی. بله خبره، دلته اوس مال معیارونه اوښتي دي، معیارونه داسې اوښتي دي چې اوس معیار استعداد، مسلک، تجربه نه بلکې قومیت پالنه او خیر خالصوب دي چې دا په ادارو کې یو غټ ستونزه ده. یعنی هغه څوک چې مستعد ځوانان دي، کار کوي، کار کولی شي، هغه ته چانس نور کول کېږي، بلکې یوازې پر قومیت او پر خیر خلطو باندې د سیستم روان شوی دی.
سایل صاحب، اکثر وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو، دوی بله ګیله دا کوي چې په حکومتوالۍ او تصمیم نیونې کې بې برخې دي، چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول شوی. تاسو څه وایئ؟
مننه رښتینې صاحب، ستاسو راډیو لای ستاسو اورېدو سلامونه. بالکل ستاسو سوال پر ځای دی. ځوانان د ډېره نه دا چې اوس مثلا د مشکلات کې دا د 15 کال سره شروع دي، خو پیلا اوس دغه هلته رسېدلي دي چې یوازې ځوانان هغه د همدم صاحب د خبرې په تایید چې پر خېښو خلګي او پر شخصي روابطو باندې هغه ځوانان په تصمیم ګیری کې ته کښېنول کېږي، اما هغه ځوانان چې د کار نظر لري، د ښې راتلونکي نظر لري، د کار اراده لري، هغو ته په تصمیم ګیری کې حتی هڅه چې پر بعضو د مشورتي مجلسو کې د ګډون حق نور کول کېږي، دا په خپله یو لویه ستونزه ده. او موږ غوښتنه کوو د حکومت او د مربوطو ادارو څخه چې ځوانان د دې بعد دا داسې نه دي، موږ شاته نه ځو، موږ مخته روان یو. نور چې په قومي مسایلو په شخصي روابطو باندې ځوانان نه راغوښتل کېږي، حقیقت کې چې هر څوک چې د کار اراده لري، فکر لري او یو تعهد لري کار ته، هغو ته باید وخت ورکول شي او په تصامیمو په نورو مشورتي مسایلو کې د ټولو څخه نظر واخیستل شي، بدون د دې چې یوازې یو شخصي ډلې امتیاز ورکول کېږي هغه په نظر کې نیول شي.
د بیکاری پر مسله بل یو پښتنه مترکو ورسته د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو. عثمان صاحب، څه مده مخکې د دیموکراسۍ د نړیوالې ادارې ریپورټ خپور شو چې د افغانستان د ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بیکاري او اداري فساد یاد کړ. دغه ریپورټ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 3000 ځوانانو سره خبرې کړې وې، د ملي یووالي له حکومت او مشرانو څخه هم ځوانانو ناخوښي څرګنده کړې وه. آیا منی چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تېرې 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په موندلو کې پاتې راغلي؟
اصلا د ټولو د بیکاری لوی عوامل چې وګوره د خپل دوی امریکایان دي، ځکه په دې خاطر امریکایان دي چې امریکایان چې کله چې افغانستان ته راغله، خپل ځانو ته دوی زموږ ځوانان داسې هڅه کړله چې په ډېرو ماشو په ډېرو امتیازاتو باندې دوی دغه کړه، کله چې د دوی څخه کارونه واخیستله دوی بیرته هغسې پرمننت مطلب نه وه، دایمي نه وه چې د دوی څخه امتیازات دوی ته ورکړي یا دوی ته نور ماشونه یا دوی بیا په یوې ادارې ته وسپاري چې د دوی څخه موږ کار واخیستله. نو ځکه دوی په لوړو ماشو په لوړو امتیازاتو باندې ودرول، دوی ولاړه، کله چې دوی ولاړل هغه ځوانان اوس موږ ته راپاتې دي. هغه ځوانان کله چې اوس موږ په دولتي ادارو کې موږ ورته وایو چې د کار زمینه شته، کار شته، هغه په لوړو معاشاتو باندې مخته شوي دي. نو ځکه دوی ته د لږو معاشو ورکول یا اخیستل دوی ته دغه نه کوي.
تشکر. اوس هم د ځوانانو پر یوې بلې ستونزې خبرې کوو چې هغه مهاجرت او له هېواده تېښته ده. تاسو ټول په جریان کې یاست چې د ناامنیو او د بېروزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونه افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان له دغه غیر قانوني لارو څخه چې تېرېږي خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. همدان صاحب، تاسې راته ووایاست چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزې حلولی شي؟
کم فکر چې دغه ځوانان لري چې وایي مثلا موږ به ولاړ شو هېواد به پرېږدو، هېڅ کله نه، هېڅ وخت هغه ستونزې نه شي حلولی. یوه لویه ستونزه دا ده چې دلته ځوانانو ته منطقي تبلیغات کېږي، ځکه دوی بیا زړه کوي چې وطن پرېږدي، دوی داسې فکر کوي چې کله بهرني هېوادو ته اروپا ته ولاړ شي ژوند به هلته سم وي. خو داسې نه ده، حتی تر دغه ځای هلته د دوی ژوند ډېر سخت دی. کله چې موږ د ځینو ملګرو سره په تماس کې شوي، هغوی وایي چې حتی رخصتي خو بیخي نه لري، کار سخت دی، ژوند سخت دی، اصول یې سخت دي، قوانین یې سخت دي، ډېر په تکلیف دي، هلته ډېر په تکلیف ژوند تېري. بله خبره دا ده چې دغه ځوانان ته چې خراب ذهنیت ورکول کېږي یا ذهنیتونه ور خراب شوي یا تبلیغ ورته کېږي چې هلته به هر څه ګلو ګلزار وي، پکار داده چې دغه مخنیوی وسی دغه به ځای تبلیغات مخونی وسی په دې برخه کې دولت هیڅ نه وکړي او په دې برخه کې باید دولت عامه پوهاوی او ځوانانو ته پوهاوی ورکړي حتی چې دې باید دلته وکړي یعنی دې کم کار کې یا کم انرژي هلته مصرفي پکار داده چې د دې په خپل وطن کې انرژي مصرف کې د دې کار وکړي مصارف دې وکړي بل ستونزه د ملي والی د حکومت ته چې دوی د کمپاین په وخت کې ډېرې ژمنې ځوانانو سره کړې خو هغه عملي کړې نه دي ځکه یو لامل یې دا هم کېدلی شي چې دوی اوس مهال په هېواد کې زړه نه شکي دولت ته کار زمینه نه ده ورته برابره کړې ستونزې تر پخوا ډېرې زیاتې شوي دي دغه هغه څه دي چې دې ته اړ ایستلي چې ولاړ شي خو موږ خپله ورسره موافق نه یو باید دلته مبارزه وکړي کار وکړي د مبارزې په صورت کې ستونزې حل کړي او خپله انرژي دلته په خپل وطن کې کار وکړي او فیض صاحب تاسو یو تجربه اورو چې خپل څو کاله مخکې کاناډا ته تاسو خو بیرته وطن ته راغلاست او دلته مو ژوند غوره وباله او په یو نام نه ولایت روزګان کې مو ماموریت وکړي ډېر نور کسان هم شته چې په وطن کې د دغه ستا فرصتونو څخه ګټه اخلي
بېلکل رښتینی صاحب دا زه لاړم ما ول دا فکر کوي لکه دغه اوس دغه بعض ځوانان دي چې دا فکر کوي چې دلته په وطن کې یا خطر دی یا د کار زمینه نه ده برابره یا ستونزې دي ما مخکې هم په نورو ملګرو سره په مجالس کې ویلي دي کله چې زه د وطن د دغه خاورې اوبه څښم وایې ته نفس کوم دلته ژوند کوم دلته دا وایم چې د دې خاورې په نوم یادېږم چې افغان یم بیا ضرورت دې نه جوړي دا صحیح دی چې پر هر هېواد باندې سړی توګې شي اوبه دې ورځې راځي خو دا په دې معنا نه ده چې هر سړی وتښتي د دې هېواد څخه یا وطن پرېږدي اما اوس نو دا وظیفه د چا جوړېږي دا وظیفه هر هغه څوک چې د رښتینې افغانیت دعوت کوي
رښتینی صاحب غږ مو اوري بله په دې شر موږ وخت د خبرونه کم د موږ بلخ تمزو بیا لږ یې ننګراور ته ځنو کوم خبرې لاندې شي خبروي
مهرباني عثمان صاحب پلان
مهرباني کوئی بحث هم دا عمر
کې دلې ځوانان دلې پات نه ول صاف سیستم څخه ګټه واخلي
ځوانان خود ټول در مخه باید هر هغه وخت ځوانان پات کېدلای شي په افغانستان کې د هر هغه شي پات کېدې امکانات هغه وخت کېدای شي چې دولت باید امنیت راولي کله چې امنیت رالی د کار زمينه د امنیت سره سم برابرېږي کله چې د کار زمينه برابر سو د ځوان تعلیم او تربیه په خپل خود به خود برابرېږي نو د ټولو در مخه مش باید دا وایي چې دولت و خپل ځان ته توجه وکړي خپل ځان باید سم کړي دولت د دولت چې ځان سم کړي بیا امنیت راوستي نور بیا خپل اداره و
ډیر زیات مننه په بحث کې د خپل ملمنو څخه او سم مقابل او بلخ ته همکاران ته ور وکړو دلته زموږ خدای پامان
هو ډیر مننه خوشاله اوسئ قدرمن دوستانو تاسو هم دغه شیبه زموږ ځانګړي خبرونه له ازادي راډیو د ځوانانو نړیواله ورځ ده
بله تا دقایق بعد با ولایت بلخ میریم و به تعقیب از او میریم با ولایت ننګرهار که از دری چهار زون بسیاری از جوانان همه ولایات گرد هم آمدن و مشکلات خود مطرح میکنن بله حال نوبت رسیده به حبیب زای صاحب از ولایت بلخ بفرمایید حبیب زای صاحب
با تشکر از شما خیلی
بله حبیب زای صاحب صدای ما را میشنوین بله بله درست است اگر کم بلندتر باز صحبت کنین
بله من سلام را تقدیم میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و دوم عکس روز جهانی جوانان را که از سوی سازمان ملل بیروت مسما شده تبریک باد میگویم خواستم جوانی که مکنون شنونده برنامه برای جوانان از رادیو آزادی هستند قسمی که اطلاع داریم در تمام ولایات کشور مشکلات وافر اصدرای جوانان هم از مشکلات اجتماعی و اقتصادی وجود داره و این روز در حال تشدید میشه که بیشترین مشکلات در ولایت بلخ کیوسوان و فاریاب نبود امنیت به حساب میره ما هم جوانان با خود داریم در بحث امروزی هر یک آقای مطبوع سمنگانی از ولایت سمنگان بشیر سروری از ولایت بلخ و آقای سلیمان اکبری از ولایت خاریا. در واقع میخواییم از آقای سمنگانی بپرسیم که وضعیت مشکل جوانان در واقع در سمنگان از چه قرار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید به نام خداوند نخست این روز را که مسمی به روز جوانان است سوی سازمان ملل متحد به تمام شنوندگان این برنامه مخصوص جوانان در سراسر افغانستان و دنیا تبریک میگم. در ضمن در کل اگر فضل ما به کاتگوری به صورت کلی اشاره داشته باشیم به مشکلات جوانان، میتونیم البته مشکلات فراروی جوانان زیاد است، اما مهمترین مشکلاتی که گفته میتونیم در ولایت ما مثلا میشه که اورا مثلا این اول مهمترین مشکل اقتصادی جوانان هست و دیگر مشکلی که حساب در فراروی جوانان هست یا گفته میتونه که مسئله عدم امنیت هست که شدیداً مثلا روح جوانان را خدشه‌دار میسازه و دیگر زمینه عدم مثلا فعالیت و یا فرضاً بگیم که اما توانایی و استعدادهای جوانان ها که اونها مثلا دارن تحصیلی که میکنن دیگر زمینه و یا در طور گفتن میتونیم که مهمترین مشکل مشکل اقتصادی، مشکل امنیتی و همچنان بیکاری و یا وظیفه برای جوانان تحصیل کرده نباشه.
میخواییم از ولایت فاریا با آقای سلیمان اکبری را با خود در برنامه داریم. در ولایت بلخ واقعا در چه وضعیت حاکم در فاریا جوانی روز تجربه میکنند یا شاهد این روز هستند؟ میشه روی مشکلات جوانان در ولایت فاریا هم تمرکز داشته باشیم؟ دلار بکار بدید.
برام خدا و عرض سلام خدمت شنونده های عزیز شما. ما هم نخست فراشتن این روز برای تمام جوانان عزیز تبریک گفتم و مشکلات در ولایت فاریا فعلا یکی از معضلات بزرگی است که جوانان در صدر راه جوانان قرار دارد. همین بیکاری و عدم توجه دولت و امور جوانان است
و از ولایت جوزجان هم آقای تخیدار مهدیار را با خود داریم. خوش آمدید به برنامه. ای روز بتان تبریک باشه. روی مشکلات جوانان در جوزجان اگر صحبت داشته باشین آقای مهدیار، خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین. سلام دارم در خدمت شما عزیز رادیو شما و تبریک میکنم روز جوان برای کل جوانان افغانستان و کسایی که جوانان افغانستان رو دوست دارم و برش برنامه دارم.
خب وقتی که میکنم مشکلات زیادی فراروی جوانان افغانستان وجود داره که یکی از مهمترین مشکلات چیز که ما متاسفانه شاهد یک برنامه دروس از طرف دولت در مورد جوانان است یک و دومی که انگیزه در دل جوان افغان متاسفانه وجود ندارد. این بود انگیزه باعث شده که جوانان ما در یک حالتی کاملا سردرگم قرار بگیرند. ایده مثلا راهی اورشکالای قلبی اروپا میشه. ایده ایم که باقی میمانه ممکن است در سفوق نیروهای مخالف مسلح دولت بپیونده و یک ایده ایم که در داخل میمانه با مشکلات بیکاری در فضل نرم میکنن و در این حالت به عوضی که جوان مؤثر باقی شد برای جامعه خود، به عوضی که جوان نیروی کارا و مفید برای جامعه باشه، متاسفانه تبدیل میشه به بازدوش جامعه. یک مشکلی که خودش نیازمند راه حل به شمار است. سپاس از شما. بهترین مشکلات در ولایت بلخ در اواخر جوانان به اشاره کردن افزایش جرایم جنایی و که عمدتا جوانان قربانی ازی شده و معمی در ولسوالی ها هست. متاسفانه گفته میشه که افزایش پیدا کرده و مقامات دولتی هم تایید کردن که اکثرا قربانی ازی حوادث جوانان بوده و مثلا عمده فقر است. فقر سبب میشه که به قول از شنوندگان رادیو آزادی که اکثرا جوانان با سکول مخالفین به پیونده میکنم. دیدگاه شما را آقای بشیر سروری از ملت بخ بکن داشته باشه.
تشکر. با تقدیم سلام به شما و به تمام شنونده و میمانه حاضر در دیسیپلی مداشی، میخواستم بگم که در ابتدای کوتاه میخوایم روی مشکلات جوانان صحبت کنم و چند کتگوری که عنوان میکنم. در مدار شریف جوانان با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. فقط است که عدم دسترسی به تحصیل است، ازدواج است، ازدواج های اجباری است، امنیت است، بیکاری، احتیاط به مواد مخدر و مسافرت های اجباری است که با تصف فراوان امروزه فقر یک از مشکلات به عمده در صد رای جوان هاست که جوان ها باید دست پنجه نرم میکنن و با تصف فراوان همچنان که دولت به خاطر از بین بردن این مشکل اونچنان که باید کار بکنه کار نکرده است و با جوان ها وعده های بسیار خوب را دادن که با بدبختان تا به حال عملی نکردن. به قد تعداد زیاد از جوانان که منبعشان صحبت دارم و درک با دستم، اونا هم از دولت تا جوی به سرچم، یعنی با وعده های خود دولت افغانستان به اونا وعده نکردن.
دقیقاً گوشمرم با خود داشتیم و عمدتاً مشکلاتی که بیشتر در افراد مختلف است، اقتصادی و اجتماعی و تحصیلی. اما که تخییدات اگر شما مشخصه در قسمت عدم مشارکت سیاسی جوانان در حکومت صحبت بکنیم، به این مشکل چقدر واقعاً رسیدگی شده و یا چقدر جوانان شاکی هستن از این ناحیه، میشه شما نظرتان رو با ما شریک بسازید؟
شکر چون که من قبلا رو ارائه کردم، نبود یک برنامه دروسی کاری برای جوان. باید شونه که جوان از خیل اصلاح و دور باشه از جلال اصلاح سیاسی و اقتصادی. متاسفانه در افغانستان شاید سیاسی طوری برامنه که بیشتر ریشه داره یا در قدرت قبیله‌ای یا ریشه داره در قدرت های اصلاف کجا مانده همسته بیشتر های کسایی که پدرش هم کماندان بوده و نه دو آبستگی هیزبی داره و در قدم دوم کسایی به اصلاح سیاسی بیشتر را خیدا میکنه که از توانه اقتصادی خوبی برخوردار بشن. تعدادی کسایی که جوان بودن با پارلمان راه پیدا کردن، کسایی بوده که پایدار اقتصادی خوب داشتن، پایدار اجتماعی خوب، عدالت پدر یا عدالت خیلی حزبی خوب داشتن. بنابراین من فکر میکنم که این فرصت یا زمینه برای مشارکت جوان در عرصه سیاسی در افغانستان همگی نیست، همگانی نیست، چیزی نیست که هر نیروی جوان با توجه به امکانات کمی که داره و با اساس استعداد و توانایی و برگیره که از جامعه خود احساس میکنه بکنه عدالت در فعالیت‌های سیاسی تخیل شود، تصفانه زمینه بهش مساعد نیست. هم از طرف دولت پرداخته نشده و هم فضای جامعه افغانستان طوری بار آمده که بیشتر به این قشر وقت داده نمیشه، بیشتر به کسایی وقت داده میشه که اونا در کنار که جوان هستن توانایی اقتصادی داره یا توانایی سیاسی داره.
تشکر از شما آقای مصباح. در آخر آمار افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایات مختلف افزایش پیدا کرده، هم از ولایت است که گفته میشه آمار در بخش جوان هم در حال افزایش است. چی عامل سبب شده که در واقع آمار افزایش پیدا بکنه و این پدیده ناگوار در حال افزایش باشه؟ دیدگاه شما رو داشته باشید.
بله، یکی از اتیزهایی که فضان زیادتر جوانهای ما به او دستبندن هم مثلا مسئله ریاوتن به مواد مخدر هست که دقیقا این مسئله ریشه داره به مسئله کمبود مثلا اقتصاد یا ضعف اقتصادی و همچنان عدم بیکاری. اینا مثلا سبب میشه که جوانای ما را چی بکنه همه مسئله احتیاط مثلا رو بیاره. پس اینا میتونه که بر علاوه از این عمر سن مهم مشکل همین مشکل است. اما در قرویز تا وقتی مثلا کار نباشه، درآمد نباشه، پس جوانای ما مجبور است یا مثلا از وطن بره بیرون و یا یک بهتر در اینجا مثلا با کسایی فضل ناشنا شده یا با کسایی در ارتباط باشه که اونا آخر سرمنشه مثلا هدفش یا راه رسیدنش چی میشه و مسئله اعتیاد یا فضل مبتلا شدن به اعتیاد است که در حقیقت اونا میخواهند به یک نحوی با مو احساس و از مو انرژی و نیروی جوانی که داره که باید به عنوان یک عنصر فعال در جامعه باشه، در اثر نبودن زمینه مساعد اینها فضل میخواهند خودشان به یک بیخیالی یا درستان در عدم مثلا مسئولیت در حقیقت مسئله اعتیاد بودن آدم هست از مسئولیت پذیر چی میکنن بگانه میتونه در افت بایی چی میکنن.
شکر از شما آقای سلیمان اجاری در مورد فرسایر ناسکبهی اجتماعی و اقتصادی در مقابل به جهانان در فاریا بگر صحبت سوشته باشین. واقعا چی موضوع منفی جلد توجه میکنه که جهانان بیشتر با سر و کار داره و با چی میگرانی شده؟
شکر همون بنا که دوستا اشاره کردن که موضوعات و چلسای بزرگی که در صدر جهانان قرار داره، سبیل بیکاری و عدم توجه دولت در موضوع اشتغال زایی، یک از عوامل بزرگی بوده که جوانان امروز باعث شده که به کشورهای اروپایی و غربی و یا دیگر کشورها مهاجر شدن.
بله، مسئله مهاجرت را یادآوری کردن. در فکر در سطح سر افغانستان در جیان سال گذشته و در جیان سال روان جوان جان رو به اروپا و سایر کشورهای بیرونی آوردن، عمدترین عواملش چی است؟ خوش در بری زمدی که بیکاری در کشور وجود داره، میشه سایر مواردی در شما اشاره داشته باشیم؟
تشکر از شما. در خصوص معاشرت باید بگویم که زمانی که زمینی بود باش و امکانات خوب برای جوان در داخل افغانستان چه در داخل کشور باش فراهم نمیشه، ولی که در سطح اگر فراهم هم هست تعداد زیاد کسایی که در قسم در رده های بالی و در رده های بالی حکومت هستند، اینا بیشتر به او مناقی دارند. پس به این قسمت قشر جوان که متضرر میشه از این ناحیه، اونا دست به مهاجرت میزنن. یعنی
بله حبیب زید، صدای ما را میشنوین؟ بله حبیب زای صاحب. بله حبیب زای صاحب شما یک دقیقه دیگه دارین. گفتم بر شما اول بتام اگر میزه گفتم یک دقیقه دیگه باقی مانده است. سلام رو بشنوین.
بله جنبندی میکنم گفته های دوستا را در کل عمده این مشکلات که سراراه جوانان در ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان و فاریاب موجود مشکلات اقتصادی است، نبود کار، مبتلا شدن جوانان به مواد مخدر، عدم دسترسی به تحصیل، عدم مشارکت سیاسی در حکومت، عدم اشتغال دایی برای جوانان و پیوستن آنان با سکوب مخالفین و نبود امنیت که اینا در قسمت حضیل مشکلات از دولت خواهان اقدامات جدی هست.
آها ډیر مننه له مجیب رحمان حبیب زین از موږ همکار په بلخ ولایت کې او سمزود ننګرهار ولایت په خواندې از موږ همکار شاموت شینوار یلتل خپل ملمنو سره ناس ده له هیوادول سره په ګډه دې بحث هم د دینړیوالې ورځ په مناسبت واورو. شینوار صاحب سلام علیکم.
ستوري مشه زه هم په خپل نوبه سره د ځوانانو زه هم په خپل نوبه سره د ځوانانو ځانګړي خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم چې هیله وړاندې کوم. همدارنګه د نن ورځې د خبرونه کې د ختیځ سیمې د څو ولایتونو ځوانانو ته د ازادي راډیو په ختیځ سیمې سټوډیو کې ناست دي. د کونړ ولایت څخه محمد دین احمدی، د ننګرهار ولایت څخه ذکریا همت، او همدارنګه د لغمان ولایت په استازولېمو د لغمان والی ویان چې هم کولای شي د ځوانانو په استازولې وغږیږي او هم کولای شي چې د حکومت له موقف نه هم د خپل نظر موږ سره شریک کړي. تاسو سیم شي خو راغله سلام په لومړي سر کې به راشو احمدی صاحب. تاسو کته سره ته د کونړ په ولایت کې د ځوانانو په اوسنۍ وضعیت باندې رڼا واچوي چې په دې ولایت کې ځوانان د کومو ستونزو سره مخ دي او تاسو لاملونه څه دي؟
مننه شینوار صاحب. زه هم لومړی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد ټولو ځوانانو ته مبارکي وایم. عموما مخکې موږ د نورو ولایتونو د ځوانانو خبرې هم اورېدې، نو هلته عموما په افغانستان کې دا د بیکارۍ ستونزه چې ده تر ډېره د ځوانانو خبرې مو کړې وو، دا په ټول هیواد کې شته. نو امنی سره دا بله یوه ستونزه ده چې زموږ د کونړ ځوانانو سره لاس او ګرېوان دي. بیا په همدې ناامنۍ کې د دولت او هم د دولت مخالف وسلوال ځوانانو څخه ګټه اخلي. معنا دا چې ناامنۍ له وجې ځینې ځوانان په بعضو سیمو کې د وسلوالو لیکو ته ورځي. وسلوال ته د دوی د بیکارۍ او د دوی د وروسته پاتې او د بېسوادۍ نه غلط استفاده کوي، په خپلو لیکو کې یې شامل وي. په همدې وجه باندې بیرته د هیواد پرمختګ څخه د ژغورنې لپاره چې هیواد پرمختګ ونه کړي دوی څخه استفاده کوي. همدارنګه دغه ځوانان چې بیا بیرته راپاتېږي، یو شمېر نور ځوانان خپلو لیکو ته بیایي، همدارنګه یو شمېر نور ځوانانو د تعلیم څخه مخه ډپ کوي، او د هیواد پرمختګ لپاره د هغه ځوانانو چې د هیواد پرمختګ لپاره کار کوي یا د هیواد په ملي پوځ کې کار کوي، د هیواد په نورو برخو کې کار کوي، هغوی مخنیوی کوي. نو عموما د کونړ کې
همدې تفصیل ته خبر دي په بنیاد باندې د ځوانانو اساسي ستونزه چې تاسو ویل چې دوی په وسلوالو لیکو کې دوی څخه استفاده کېږي او جنګېږي، د بیکاري وجه ده او که د تعلیم کنه ده؟
دواړه لاملونه مې وویل کنه، چې یو خو عموما بیکاري ده، بلکې په کونړ ولایت کې د ځوانانو بیا لویه بیکاري ده. همدغه بیکاري بیا د دې لامل شوی ده چې د هیواد د مخالفینو ته ورغلي دي بیکاري له وجې. بیا هغه بیکاري چې دا بیکاري خپله د بې سوادۍ نه رامنځته شوې، یعنې ځوانان چې دوی ته سواد نشته دی، فرضاً زده کړو زمینه ورته برابره شوې نه ده، که برابره شوې ده هم ځوانانو د خپلو کورنیو ستونزو له امله یا په خپله په هیواد کې د یو شمېر ستونزو له امله نشي کولای چې زده کړې وکړي. نو په همدې وجه باندې دوی ځوانان دي چې بیا د مخالفینو لیکو ته په هماغو کې ځای نیولی ده، د هماغې لارې بیا د هیواد د بربادۍ لپاره او د هیواد وروسته پاتې والو لپاره کار کوي.
ډېره زیاته مننه. اوس هم وردو د ننګرهار ولایت په سمولې باندې ذکریا همت صاحب، که تاسو چاته چې په ننګرهار کې داسې ویل کېږي چې یو شمېر ځوانان هغه په دغه سیاسي ډلې په ننګرهار کې ډېرې فعالې دي، او داسې ویل کېږي چې د ځوانانو له احساساتو څخه دلته دغه استفاده ډېره زیاته کېږي او په دغه سیاسي ډلو کې د خلکو د سیاست ښکار شوي. آیا دغه ستونزه حقیقت لري که نه؟ ځوانان د خپل فکر لمخې هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې فعالیت وکړي.
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه ونې کېلې، او ټولو ځوانانو ته د دغې ورځې مبارکي چې په 1991 میلادي کال کې د دغې ورځې مفکوره پیدا شوه. بیا په 2000 میلادي کال کې دغه ورځ د ځوانانو د ورځې په نوم باندې ونومول شوه. د دې ورځې مبارکي وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه،
په ننګرهار کې لکه احمدی صاحب چې د کونړ یادونه وکړه، دریم د څنګه د ځوانانو پر وړاندې چې ځوانانې چیلنج کړي دي یادونه کوم چې شاید نور ملګرو هم یادونه کړي وي، چې یو یې د زده کړو نشواله دی، د زده کړو په ناسانتیا ده په دغه سیمه کې، بل ناامني ده او بله بېروزګاري ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ځوانانو د احساساتو نه ناوړه ګټه دلته بعضې کړۍ، بعضې زورواکي، بعضې د نفوس خاوندان کورته کوي. یو لامل زما په نظر د زده کړو نشواله دی، دوی زده کړې نه لري، هغه شعور کچه د دوی ټیټه ده، د پوهې کچه د دوی ټیټه ده. همدا لامل دی چې ځوانان په ځای د دې چې ټولنه دوی په خپلو اوبو واخلي، تعلیم دوی داسې کړي دي چې دوی د ټولنې په اوبو باندې بار شوي دي. نو دلته یو مهم لامل همدا دی چې زده کړې نشته دی. د زده کړو د مخنیوي لامل بیا ناامني ده. ځینو سیمو کې تاسو خپله ګورئ چې په ننګرهار زیاتو ولسوالیو کې د ناامنۍ له وجې زیات ښوونځي تړل شوي دي، د زده کړو مخه نیول شوې ده. بهرنۍ کړۍ، د دولت وتلوال مخالفین، ګاونډي هېوادونه دوی غواړي چې افغانان خصوصا د ځوانان چې یو یو قوي انرژي ده کولی شي چې هېواد د فلاو خلاصون په لور به روانې معضلې او روان جنجال نه وباسي، دوی نه پرېږدي چې زده کړو ته لار پیدا کړي او د دوی لپاره یې بېلابېل پلانونه په لاره اچولي دي چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي او د مختلفو ډلو له لارې دوی د دغه نعمت نه محروم کړي. نامنی ډېره ستونزه ده لکه مخکې مې چې وویل، بل بېروزګاري ده. بېروزګاري کنن سبا موږ تاسو وګورو، یو ځوان چې کومې ادارې ته ځي هغه 14 کاله تعلیم په دغه سختو شرایطو کې کړی، په نشتو امکاناتو کې، غریبي، بېوزلي، امنیتي ستونزې، دغه ټولو نه را تېر شوی، دوی سره مبارزې کړي، 14 کاله تعلیم یې کړی. یوې ادارې ته ځي خپل هغه اسناد چې هغوی ته وړاندې کوي، هلته ګوري چې د ماما او خورې فیصال ته روانه ده، یا د 50 فیصال ته روانه ده. خو یو ستونزه دلته دا ده چې د زورواکو لخوا یا د نفوذ د خاوندانو لخوا دلته زیاتره ادارې په اصطلاح ټیکه شوي دي، د هغوی بول ډال خبره ورسره شوي چې ټول کارکوونکي دي د دوی خپلوانو وو، چې بل دوی ته بانه ده چې ستاسو په خبر نه هدف دا ده چې هغه پوستونه چې ځوانانو لپاره ځانګړي شوي دي هغه بېرته همدغه زورواکان یا چارواکي د خپلوانو لپاره استفاده کوي او د ځوانانو نه بیا دوی خپل سیاسي ګټو لپاره استفاده پورته کړې ده. بالکل همداسې خبره ده، موږ تاسو دا ولیدل او همدا لامل دی چې ځوانان دلته بیا نا امیده کېږي او خپله حوصله د لاسه ورکوي. دوی زیاتره نن سبا موږ ګورو شاهدان یو د دې چې د دغه بیکارۍ له وجې زیاتره زموږ ځوانان د دولت وتلوالو مخالفینو لیکو ته ځي، هلته ګرځېږي. زیاتره بیا نورو هېوادونو ته، هغه ځوانان چې باسواد یې دلته زده کړې کړي نورو هېوادونو ته زده کوي، چې په قاچاقي لارو هلته ځي او زیاتره د سمندر د اوبو د مایانو خوراک کېږي. ځینې بیا د سرحدي ځواکونو، د هغه هېواد سرحدي ځواکونو د ګولیو نښه ګرځي چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دغه عمده ستونزې دي چې ځوانان یې چیلنج کړي دي، د ځوانانو پر وړاندې غټې ستونزې همدا دي زما په نظر. نورې وخت کمې خو ډېر زیاتمننه همت. اوس هم راځو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک، ځوان ویانه ځکه تاسو هم کولای شئ د ځوانانو په استازولې باندې دغه موضوع په اړه خپل نظر شریک کړئ، تر که اړتیا وه د حکومت له موقفه هم، لکه ځکه چې یو شمېر انتقادونه دا دي چې خپرونې به هم تاسو تعقیب کړي وي چې په نورو ولایتونو کې ځوانان هم دا ستونزه یادوله چې ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره شوې، د تعلیم لپاره دوی ته سهولتونه نشته، نغ د تعلیمي وجه ده چې دغه ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. ستاسو په نظر باندې هغه وسلوال که هغه سیاسي ډلې د ځوانانو د احساساتو څخه استفاده کوي، یا وسلوالې ډلې په جنګونو کې دوی څخه استفاده کوي، د جنګ په لیکو کې دوی ځوانان کاروي، دوی اصلي لامل څه دی؟ آیا بېکاري ده؟
تر هر څه وړاندې خو نن به تاسو سره د رسمي موقف پرته وغږېږم، ډېر تاسو سره د رسمي موقف نه غږېدلم. نن د یو ځوان په توګه غواړم چې هغه څه چې واقعا ځوانانو ته ستونزې راولاړې کړي او یا ځوانان به دغه ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، په دې باندې خبرې وکړم. په ټوله کې زما په اند باندې بېکاري، کمزوری اقتصاد، په کافي اندازه زده کړو ته نه لاسرسی، او په نشه یي توکو روږدوالی، دا هغه ستونزې دي چې دا مهال ورسره ډېر ځوانان لاس او ګریوان دي، کاغه په لغمان کې دي، کاغه په ننګرهار کې دي، کاغه په کونړ کې دي، او کاغه په نور ولایتونو کې دي. او تاسو پوهیږئ چې دغه عوامل چې دي دا په مستقیم او غیر مستقیم توګه هم امن او هم ټولنیز ژوند چې دی دا زیانمنوي او دې ته زیان رسوي. ځکه د بیکارۍ له امله نامي یو دغه ادارې چې نامي به رامنځته کېږي، ټولنیز ژوند کې هم ډېر ستونزې، جنایي جرمونه او بعضې نور غلا شوکه، بعضې نور مسایل دا دي چې اختطاف کې دا راپیدا کېږي چې د بیکارۍ له وجې ځکه هغه مجبور ده چې یو د کې همدارنګه کمزور اقتصاد هم همداسې په کافي اندازه زده کړو ته نه لاسرسی. دا یوه هغه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، او په دې برخه کې که چېرته دې ته کافي اندازه پاملرنه ونه شي په ټولنه کې د ډېرو نورو ستونزو د زېږېدو امکان شته چې وزېږېږي.
ځکه یو مهم موضوع تر ازو هغه لکه څنګه تاسو یادونه مو کړله، یو مهم مشکل چې ځوانان ژوند ښکار کوي، یعنی ځوانان ژوند خطر سره مخ دی، هغه په سیاسي او په وسوالو ډلو کې ځوانان څخه استفاده ده، یعنی په لومړي لیکه کې د هغوی جنګول دي. دا د بیکاري له وجې نه ځوانان سره وانې کنه
بعضې ورونه زه ما وړاندې هم ځینې نظرونه واورېدل د ډېری ورونو دې نظر سره زه موافق نه یم. په دې که یو ځوان چېرته د بیکارۍ له وجې ځي مخالف لوري ته، ولې زموږ د ملي وسلوال فوج لیکو ته نه ځي؟ که دا واقعا چېرته غواړي چې په دغې توګه خپل ژوند جوړ کړي او اقتصاد جوړ کړي، کافي اندازه معاش ورته شته، د هېواد ساتنه ده، د خاورې ساتنه ده، د خپل ولس ساتنه ده، ولې د دې ولس چې په مخالف لوري کې ودرېږي او د ولس په وینو باندې خپل لاسونه سره کوي، یا پل ورانوي، پلچک ورانوي، کلینیک سوځوي، ښوونځی سوځوي، ولې د دې پر ځای د هماغه پل پلچک په رغونه کې، ولې د دې پر ځای د هماغه کلینیک په جوړونه کې، ولې د دې پر ځای د خپل لس د چینې پورې په لیمونه کې ولې اقدام نه کوي چې مخالف لوري ته ځي؟ اساسي ستونزه ده چې دغه ځوانان دغه وسلوالو لیکو ته روان دي. اساسي ستونزه د زده کړو ته کافي نه لاسرسی او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی. که عامه ذهنیت جوړېدنه وشي، زه په دې باور لرم او په دې یقین یم چې عامه ذهنیت جوړېدنه د امن، سولې او ثبات د ټینګښت او د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده.
ډېره مننه. ځکه هم وخت کم پاتې دی احمدي صاحب، راځي تاسو خاصې لنډ په نیمه لخر کې هغه وړاندیز ووایي چې که چېرې ځوانان چې هغه مشکلات سره مخ دي، د هغې لپاره حکومتي چارواکي باید ورته پاملرنه وکړي او د ځوانانو دغه ستونزې هوارې شي. تاسو وړاندیزونه څه دي؟
زمونږ لومړی وړاندیز خو دا وي چې د ځوانانو لپاره په اداراتو کې د کار زمینې برابرې شي، بل ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. چونکې یو ځوان چېرته زده کړې وکړای شي، وروسته له هغې ورته بیا دولت د کار زمینه برابره کړي، یعنې دغه ځوان به یو د هېواد لپاره استعمال شي، د هېواد د خدمت لپاره، بل دا چې د هېواد د مخالفت څخه به وژغورل شي. ځواک ته مخکې ښې خبرې ته اشاره وکړه، دا چې دغه ځوان چې مخالف لوري ته ځي، ولې دولت په یو پوځ کې نه شاملېږي تر څو چې هېواد د خدمت وکړي؟ دلته شعور دومره نشته دی، یعنې دومره تعلیم یو څوک نه لري چې هغه دغه د ښه او د بد ترمنځ فرق وکړی شي. چې فرضاً ځکه د دولت په مخالف طرف کې درېږم، نو هلته خامخا طبعا ما ته د هېواد څخه د ناوړه استفادې کار اخیستل کېږي، زما نه یو ډول استفاده کېږي. نو که دغه شعور چېرته یو څوک ولري، څوک یو دومره فکر ولري، یو دومره تعلیم ولري، نو کېدای شي هغه به د دولت په مخالفت کې ونه درېږي. بله غوښتنه مې د دولت نه به ده چې ځوانانو ته په یو شمېر هغه ادارو کې چې هغه ځوانان انرژي لري
بله وختم کم ده شنوار سب دموگ وخت ډیر کم پاتې دی او څو شېبې لرو. میلمنونه هم مننه کول، تاسو نه هم مننه کول چې نن خپرونه په ګډه مکسر په مخ بوتله.
بله، از ولایت هرات هم تشکری میکنیم، از آقای شاپور صابر و از میمانشان معذرت خواهی میکنیم که به دلیل مشکلات تخنیکی نتانستیم بحث اینا رو مکمل داشته باشیم.
بله، هرات لک تخنیکی ستونزه درلود، آقا میلمانی چرا غلی بودیم معذرت دیو منی بخیر تری غورو پدی چی تخنیکی ستونزه آوز مگه هوا دولو تلفن نو که چی مگه در غاق باندی سام نپیگو زنگری خپراوانا خادر منو هوا دولو ده زوانانو ده نریوالی ورازی پا مناسبت زمیروی سامینی آوز ما همکار تیمی مخگر بود و عبید الله و عبید مکسر پر تخنیکی برخه که کمک و کهو دور از بیا هم مک در افغانستان زوانانو تا و کریدول زوانانو تا بخاص توگه مبارکی وی خدا دیو کنی چه جوند لک سمشه او لدی کلاون نخلاص شده دننم شکایت نواورید.
بله شکایت ها از همه ولایت شنیدیم، مشکلات جوانان هم شنیدیم که بیشتر در بخش بیکاری، فقر و مسئله معتاد به مواد مخدر بودن و امیدم